دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونیز خبرونه.
دا زما حق دی خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کلی کوم. تیرونه د چهارشنبه ورځ د اکتوبر 15 د کلیوالو خزو نړیواله ورځ وه. د افغانستان د وګړو ډیری برخه په تیره خزې هم په کلیو او بانډو کې اوسي. نن په دې خبرونه کې د افغان کلیوالو خزو د ژوند پر بیلابیلو اړخونو له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. دې پروګرام ته مو خزینه فعالانې انارګل زیرک ګلی ولی ته بلنه ورکړې. دغه راز د خپرونې په اوږدو کې به نور میلمانه هم راواخلو، خو لومړی زموږ تخنیکي همکار وایي چې انارګل زیرک او دغه راز ګلی ولی زموږ له سټډیو سره وصل شوي دي. تاسو دواړو ته ښه راغلاست وایو. لومړی به آغل زیرک تاسو ته درشو، د اکتوبر 15 د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ په 2000 کال کې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې د پریکړې لیک په خپرولو سره ونومولا، او په لومړي ځل په 2008 میلادي کال کې هم په رسمي ډول د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې لمانځل پیل شو. له هغه مهال راهیسې په افغانستان کې هم دا ورځ تل لمانځل کېدله. ویل کېږي د دې ورځې د لمانځلو هدف په کلیوالو سیمو کې د کرنې، د خوړو، د تولید، چاپیریال ساتنې او د بېوزلۍ د کمولو په برخه کې د ښځو د رول او ونډې ستاینه ده. تاسو چې د ښځو په تېره بیا د کلیوالو ښځو له ژوند له نږدې باخبره یاست، خپل کلیو او بانډو ته ډېر تللي وئ، تګ راتګ مو کړی دی، کلیوالې ښځې اوس هغه سیمه کې چې تاسو اوسئ په څه وضعیت کې دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د ازادي راډیو له لارې ناول سلامونه او احترامات مې کې له تاسو ته بیا ټولو اورېدونکو ته وړاندې کوم. تاسو ډېر ښه ټکي ته اشاره وکړه. نسبت په پرتله که موږ سوچ وکړو، فعلا په اوسنۍ شرایطو کې د ښځو ژوند یعنې بېخي په صفر کې زر ده. ولې په دې مخکې موسساتو د ښځو سره مختلف کومکونه کول، دوی ته به یې تخمونه ورکول، دوی ته به یې باغداري نیالګي به یې ورکول، یعنې قسم تخمونه به یې ورکول، دوی په خپله به آزادانه توګه هغه تخمونه به یې کارل، د هغې نه به یې ګټه اخیسته. د زراعت او مالداري سره دوی بلدیت پیدا کړی وو. دوی غوښته چې خپله د هغې خپل زراعت او مالداري نه یو څه عاید لاسته راوړي، یعنې ډېر په آزادانه توګه دوی خپله کوی چې مثلا هغه د روزمره ځوان لپاره یو خواړه، یو کورنۍ ته یو نفقه برابره کړي. خو بدبختانه په دغوس فعلي شرایطو کې هغه موسسات مثلا د ښځو لپاره څه غواړي، څه کار وکړي، مثلا ښځو ته پروژې تطبیق کړي، هغه دوی نه مني، امارات نه مني، هغه پروژه بیا نارینه ته تطبیقېږي. مثلا د ښځو نوم ته په دوی باندې بدله کېږي. اته په پروژه کې چې مثلا د ښځو لپاره مثلا د زراعت پروژې وي، د مالداري پروژې وي، نور د خودکفایي پروژې وي، په دوی باندې بدله کېږي. دوی وایي چې دغه باید ښځو ته ورکول کېږي، ولې د نارینه ته ورنکړي؟ یعنې تاسو باور وکړئ په کوم سمت یا کوم ساحه کې چې زه اوسېږم، په دغه ساحه کې د نارینه او نه ښځې ډېر زیاتر په دغه زراعت او مالداري باندې پوه دي او تجربه لري او دغه کارونه یې دایم کړي دي، خو اوس دوی د دغه ګټې نه بې برخې دي. یعنی هغه دلته سپین نه لري، مثلا دوی مایوسه شوی دي چې موږ د هغه یو حق هم لرل، دغه حق موږ نه اخیستل شوی ده. یعنی دوی مایوسه لري چې د سیمو په څوب د انسان په سترګه ګوري نه.
یعنی اقل زیرک، ستاسو له خبرو داسې معلومیږي چې څه کارونه چې د ښځو لپاره، د کلیوالو ښځو لپاره تر اوسه پورې شوي دي، اکثرا د مرستندوی موسسو پر مټ شوي دي، د دوی لاسنیوی شوی دی، که ورته نغدې پیسې ورکول شوي، تخمونه ورکول شوي دي، د باغدارۍ، د کورنیو باغچو، د فارمونو په جوړولو کې دا ټول د مسؤل لخوا ورسره شوي دي. خپله د کورنیو لخوا یا د په ټولنه کې د نورو لورو لخوا د دوی په دې برخه کې لاسنیوی نه ده شوی؟
مثلا کېږي په دغه ډېر لرې پرته ولسوالیو کې، مثلا خلک په غرو کې څهونې لري، دوی غواړي مثلا دلته پکتیا کې خو زیاتر په غرو کې د چهارمغز ونې دي، مثلا د زنغوزي ونې دي، مثلا خلک باغداري لري، دوی خپله غواړي چې مثلا دغه خپل حاصلات ټول کړي، یعنې د خپل نارینه او تر څنګ کار وکړي. خو تاسو د دې موضوع تاسو د دې سوچ وکړنن نو راستر بل د خلکو اقتصاد په صفر کې درويږي. مثلا مخکې که یو مؤسسات یا مثلا ریاست زراعت له خوا د دوی سره کومکونه کېده، تخمونه دوی ته ورکول کېده، دوی ډېر په شوق او علاقه باندې د هغې نه استفاده کوله. اوس هغه مؤسسات چې د دوی سره مرسته ونه کړي یا مثلا ریاست زراعت یې ونه کړل، دوی له کومه کې تاسو خلک د هېڅ سوزېدار ډوډۍ پچې ایران دي. نو مثلا که یو پټۍ لپاره ته تخم اخلي، د هغې لپاره مثلا ته مثلا ټکټار په کار ده، د هغې لپاره سره په کار ده، د هغې لپاره مثلا اوبو په کار ده، د هر شی په خرید ده. نو څه خلک د ګیز بېګا ډوډۍ ونه لري، نو دوی کله دا امکانات بیا ځان ته برابروی شي؟ خو د موږ دا خواهش کوو، د دې فعلاً د امارات اسلامي حکومت نه څه په لحاظ د خدای دومره ظلم نور نه کوي. سو باید دوی زیاتره ظلمونه دوی باید نور جلالګیري وکړي، ولې په دې یو لاس نه کټ نه کوي؟ مثلا که چیرې نارینه او ښځه اوږه په اوږه دوی غواړي چې کار کوي، د دوی د روزمره په ژوند کې تغیرات راځي، مثلا د دوی په اقتصاد کې تغیرات راځي، وطن هم د کامیابي او آبادي طرف ته ځي.
بله مننه.
یو نارینه باندې هغه نارینه باندې کار اخلي، کار ته نه سپارل کېږي.
مننه اغله زیرک، په دې خبرې وکړو. غلې ولی تاسو ته هم خرغ لاست وایو. مننه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. د اغله زیرک خبرې مو واورېدې. کله چې وایو کلیواله خزه، د کلیواله خزه څه ډول تعریف کیدی شي؟ کلیواله خزه څوک ده؟
ډېر مننه تاسو سوال ته. زما سلامونه تاسو او درنه مننه او ټول محترم اوریدونکو ومني. د شزه د کلیوالي شزه تعریف د فکر کوم د عمومي شزه سره په مجموع کې د شزه د تعریف سره ډېر فرق نه لري، خو کلیوالي شزه فکر کوم چې د محدودیتونو په برخه کې د کلیوالي شزه محدودیتونه ډېر دي. ډېر د فرضاً د مالي مسؤلیت ډېر نه لري. دوی د خپل مالی دغه لپاره تامین لپاره په ډیرو شانو لاس د ډیرو غټو ډبرو لاندې دي او دغه امکانات یې ډیر لږ دي. نو د فکر کوم چې د دوی ژوند ډیر سخت دی او خپل د اجي ژوند په مختګ لپاره دوی بیخي بې اندازې ډیر زحمت باید وباسي، ډیر نخیری باید ومني چې ډیر اجي او نورمال ژوند دغه ورک ادامه ورکولی شي. او دا چې د دغه شوز تعریف صرف دغه دی چې دوی دغه شانون څخه لیر ژوند کوي، په هغه ډیر محلي او کلیوالي اقتصاد باندې اکتفا کړی ده او هغه د دوی امکانات چې دوی ډیر امکانات نور لري نه، ډیر محدود دي فرضاً. او فکر کوم چې په اوس حالت کې په وطن کې دغه لیري شهرونو څخه یا د بهرنی نړۍ څخه بيخي قطع روابط لري.
دغه چې تر اوسه پورې د کلیوالو خزو یا په مجموع کې د خزو د ژوند د ښه کېدو لپاره څه کورنۍ او څه نړیوالې هڅې شوي دي، د دغو نتیجه تاسو وینئ؟ د خزو عملا د کلیوالو خزو په ژوند کې کوم بدلون راوستی د پخوا په څیر؟ آیا دوی نن ورځ له هغو امکاناتو برخمنې دي چې پخوا یې نه درلودل، یا اوس پوهیږي چې په څه ډول کولای شي دوی خپل دغه ورځنی ژوند وچلوي په تېر بیا هغوی چې د خپلې کورنۍ سرپرستانې دي؟
تاسو په وطن کې تاسو مخکې ویل چې د پخوا پر کم امکانات دی اوس لري. تر هغه ځای چې زما په یادېږي، زه په وطن کې وم، د وطن ټولو ښځو محدودیتونه درلودل، مګر کلیوالي ښځو بیا بالخصوص محدودیتونه درلودل، په دې خاطر چې دغه مالي مسؤلیت چې دوی ونه لري، فرضاً اقتصاد یې سم نه وي او یا یو منظم کلیوالي سیستم ورته ونه لري، دوی تر ډېر فشار لاندې دي. او دا چې دوی په ژوند کې د تغییر راغلی وي، دا سیستمونه او رژیمونه او دولتونه چې تغییر کړي دي، فکر کوم چې حتماً یې تغییر کړي دي. داسې هېڅ امکان نه لري چې دغونې کار دي اوسې دغونې تغییرات راشي او د کلیوالو ښځو پر ژوند باندې تاثیر ونه کړي. تاثیر یې کړی دي، مګر دا چې څومره مثبت تاثیر کوي، څومره منفي تاثیر کوي، دا ډېر ژوره څېړنه غواړي چې مسلکي خلک په دغه عرصه کې ډېر ژوره څېړنه وکړي. په عموم کې چې زه ورته ګورم، زموږ تاسو د په وطن کې سیستم دغه رقم دی چې د کلیوالي اقتصاد د تقویه دپاره یا د حمایت دپاره موږ یو 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 مسؤل سیستم نه لري، چې فرضاً د مرکزي دولت یې داسې لپاره مسؤل او توجه دی ورته وکړي. بس د دوی هغه ډېر بنسټیز ابتدایي زراعتي سیستم دی، که په هغه شکل دی یو د کال دپاره یو ګوله پیدا کړي لخصته شي، که نه نور دوی دغه نه لري، امکانات نه لري. نو زه فکر کوم چې دغه سیستم د کلیوالي ژوند د ښځو دپاره په ملي سلنه هغه رقم پاتې شوی دی، لس سلنه خو به خود یو تغییر پکې راغلي.
مننه.
روختیا د ژوند شتمنی
زما پرسنل ډاکټر صاحب نه ده دا شکر ناروغي شته دا اکثره دی
زړه د انسان په وجود کې کفاوامي جو خبرو کو نو هغه بادشاہ غړی دی
زه جمعه دین امزای له پرانچین وصلې ما په 2013 نه را پدې خو زه دا واخره ما ته وی ټول عمرې خور زه نه پیګم چې دا ولې
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغي او دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له آزادی رادیو واوري.
اغلی زیرک مخکې ګلی ولی په خپلو خبرو کې دغه د مالی مسؤلیت موضوع راپورته کړل. کلیوالي ښځې نسبت نورو ښځو چې په ښار کې ژوند کوي دومره له مالی پلوه دوی خوندي نه دي، مسؤول نه دي. کراشو د ټولنې ته ښځه هم د همغې ټولنې یوه برخه ده. په کلیوالو ټولنو کې یا هغو ټولنو کې چې له ښارونو لرې دي، معمولا د یوې کورنۍ د ټولو غړو هغه مالی مسؤلیت تعریفېږي. د ښځې رول تاسو څه ډول ارزوئ؟
ګلیولی خور خبرې ته یې روم په کومه ډول تاسو سوچ کوئ دا تنه د کلیوالي ښځو لپاره یو ستونزه نه ده. په رسمي شرایطو کې هم د خارې د ښځو لپاره مشکلات زیاته، هم د کلیوالي د ښځو لپاره. ولې مثلا ما خپل په مختلفو مؤسساتو کې کار کړی، زه به یو ساحې ته ته ما به یو غریب کورنۍ به مې انتخاب کړه، هغې ته به مې یو تخم ورکوه، یا به مې وزه ورکوله، یا به مې میږې ورکوله، یا به مې غوا ورکوله. هغه هغې ته خوشحاله وو، هغه یعنی ډېر په خوشحالۍ سره به د هغې خدمت کول، د هغې نه به حفاظت کوله. د هغې نه د څه شي لپاره موږ په څنګ کې په اول قدم کې موږ دوی ته ترنینګ ورکوله چې دا کومک موږ تاسو سره کوو د څه شي لپاره کوو. ولې په دې چې د دوی په روزمره اقتصاد کې یو څه تغیرات راځي، اوس هغه برنامه چې یو هغه ټول قطه دي. مثلا د بخاري خزو ځوان دی غونه به تر دي، مثلا یو خور مثلا هغه به کند او هغه به یتیمان ورته پاتې مو د کور سرپرست وو، هغه به په اورګان کې به کار کوله. الله له ماش په یو وخت خپل فامیل ته به نفقه برابر ولا، نو هغه ماش په غیب باندې قطه ده. مثلا نن د کلیوالي خلکو ځوان خراب دي، خزو هم د بخاري خلکو خزو ځوان خراب دي. خزو خو څه کوم چې د نارینه ځوان ته باده، یعنی دا تر کله پورې دوی تاسو خبرې ته ایده اوس. مثلا ښځه او نارینه ټول د ټولنې د یو قشر ټول دواړه مثلا سره اتحاد اتفاق ونه کړي، چې دواړه سره هماهنګي ونه کړي، هر ټولنه مخه ته نه ځي. خو زه دا خواهش کوم چې باید د ښځو ستونزو ته زیاتره توجه وشي، ولې په دې چې د خلکو ځوان اقتصاد په صفر درد.
اقلی صرف تاسو ویل چې تاسو دغه لرې کلیو باندو ته خپل تللي وي، خپل مو لیدلی دي. کلیوالي ښځې ډېر شاقه کارونه هم کوي، که د کور د ننه کارونه مخته وړي، د کور بهر هم ډېر کارونه په ډېرو سیمو کې دوی مخته وړي. په پټیو کې دوی کار کوي، کورنیو بخچو کې دوی کار کوي، کرکیله د چرګانو په ساتنه، مالدارۍ او دغه راز ځینې نورو کارونو. دغه د دوی دغو کارونو قدر کیږي کنه؟ په کلو کې آیا یو ښځه که ډیر کار کوي او ډیره غښتلې وي او هر کار یې زده وي، نارینه یې صفت کوي نه کوي که څنګه؟
زه په خپله چې په ډېرو ساحو کې ګرځېدلی یم، په مختلفو ولسوالیو کې ګرځېدم، هلته ما په خپله دغه نارینه ورونو ته ما په خپله دسې ازایي ورکړې ده. ته ګوره مثلا ښځه څه ده، یوه مور ده. ښځه په کور کې تا ته مثلا ډوډۍ پخوي، د تا د ماشوم روزنه کوي، تا د مېلمه قدر عزت کوي، تا د کور پاکي او صفايي کوي. د نور کارونه باید تاسې په ښځې ونه کوي. دوی په موږ ته په ځواب کې ویل چې موږ دغه رواج ده، موږ دغه دستور ده. موږ ښځې باید زیاترې ولسوالۍ دي چې ښځې مثلا دغه تاسو خبرې په تایید باندې مثلا په غرو کې ځي، مثلا لرګي وایي، د پټو کار کوي. یعنی دوی په ډېره علاقمندي سره کوي. دوی وایي چې بس د ښځې خپله په دې روحیه باندې تربیه شوی چې دوی خپله وایي چې دغه د موږ کار ده، موږ مجبور یو چې فایده وکړو. د دومره کارو په څنګ باندې دوی بیا هغه مېړه ته نه په ټنډه تروه کېږي، مثلا نه ورته تروشه ټنډه نیسي او نه یوه بده خبره ورته کوي. دا وایي دا مسؤلیت دوی خپله د خپل ځان بولي. ولې په دې چې دا په دغه عناناتو، په دغه کلچر، په دغه دوی د څور باندې د خلک د غره کار تربیه شوی دي. دوی شاوخوا علاقه باندې د صحیح کارونه کوي. حتی نارینه یې نه کوي. نارینه یې زه زیاتره وخت باندې د نارینه او تل شګور تاسو دغه سپین کالي چې اغوندي د تاسو سره اوسي، موږ به وایو چې دا به خدا سره کوم ته یو بډایه کورنۍ وي. او سزه تاسو کور ته راځم، تاسو که ښځې په غرو په پټوي کې کار کوي، تاسو د سپین لباس سره راوځي، آیا دا تاسو ته شرم نه ده؟ هغه ښځینه وایي چې نه، دا موږ خپله دوده هغه رواج ده موږ په دې باندې ویاړو موږ دغه کار کوو دوی ولې په دې په دغه روحیه باندې تربیه شوی دي.
مننه اغل زیرک یو اوریدونکو هم دی بلې مهرباني ځان راو پیژنې د ازادي رادیو د دزما حق دی خبرونه د مهرباني.
السلام علیکم رورا جوړې خیرات تاسو کیسې دی ازادي رادیو ته تاسو ته بلمنو ته خپل ته ورونو ته نیکه طرف نه سلامونه کوم سلامونه هم قبول کړئ.
وعلیکم السلام مننه چې ازادي رادیو سره مو تماس ونیو نن بس د کلیوالو خزو خپل به هم زنه پېږم چیرې اوسئ.
منګه په باغلان کې په لخمری کې وسیګو او دلته وسیګو ان شاء الله.
bale بحث پر دې څرخه چې د کلیوالو خزو رول د کورنۍ په اقتصاد کې څومره مهم دی، څومره خزي هغه رول چې لوبوي د اولادونو پر روزنه کې، د کور دیننه په کارونو کې، لکور بهر په کرنې مالداري او نورو کې. تاسو بغلان کې چې اوسئ هلته د ښځو رول څومره ده په دغه ټولنیزو کارونو کې؟
او د ښځو دغه د کورنۍ مثال سدا او ماشومانو ته تعلیم چې ورکوي دا به ښه وي، مثال یا تربیه کوي په ښو باندې، مثال تربیه کوي او نه یو بد تربیه یا مثال ښه تربیه ورکړي دغه ته ښه ماشومانو ته، او دا مثال یا مکتبو ته یا نور هغه ته باید تربیه سي او د درسونو کې ویل سي او داسې هغه
له تربیه نه پرته د ښځې نور څه کارونه تاسو لپاره د ستاینې وړ دي؟
او بل دلته مثال او مساحت ما زما له خدای نه بغیر پښتنه نه کوي، مای پیما پښتنه ماته دا پښتنه څوک نه کوي، دغه کومکونه دغونو کلونه راغله مونږ ته راونه رسېدله.
بله ډیره مننه کور ودان په دې هیله چې تاسو ته هم کومکونه در ورسیږي. مننه چې په دې پروګرام کې مو ګډون وکړ. رزو بیرته دې بحث ګلې ولی مخکې په دې خبرو کې دا موضوع غشوله مطرح شوله چې عامه پوهاوی هم مهم دی. که ښځو ته دا عامه پوهاوی ورکول کېږي، څه فکر کوئ چې له ښځو نارینه مهم نه دی چې نارینه ته عامه پوهاوی ورکول شي چې دوی هغه کارونه چې ښځې سرته رسوي څه ډول کارونه دي، او دوی ته نور هم د ښځو لپاره دغه زمینه برابره کړي او هغوی نور هم د هغوی ملاتړ وکړي؟
دا تاسو ډېرې اساسي او حیاتي نقطې ته اشاره وکړله، یعنی په عامه پوهاوي کې او په مجموع کې په ټوله ژوند کې، په ټوله ټولنیز ژوند کې، نه یوازې په وطن کې بلکې دا په عموم د انساني ټولنو دغه عادت دی چې ښځې او نارینه باید په موازي او مساوي شکل عامه پوهاوی وویني. داسې نه چې موږ زموږ ټارګټ یې پلاسې دي او بیا نارینه یې. حتی دا به ډېر ښه پروګرام چې فرضاً دوی دواړو دپاره دغه دوی سره اسان چلند شي، دواړو ته یو ځای یو رقم عامه پوهاوی ورکول شي چې دغه دوی دغه تکامل د تکامل په پروسه کې یو ځای هغه عامه پوهاوی ته سره ورسیږي. په دې اړه کې به زه تاسو ته یو مثال درکړم چې په شپږم قانون کې د نیپال دولت تصمیم ونیو چې دوی ښځې دغه کې ښځو ته قوت ورکړي، ذهنیت او شعور ورکړي، نو په دغه خاطر به دوی ته ډېر خارجي بورسونه ورکول شي. دوی لاړ شي په خارج کې ورسته د مکتب څخه پوهنتونونه، یعنی عالي تحصیلات په خارج کې وکړي. دلته بیرته یو د دوی یو عالم پیدا شو چې په دغه لحظه کې نوم راسه ایرس چې تاسو ماسو ته سوال مطرح کاوه، هغه دغه وړاندیز دولت ته ورکړي چې د ښځو استول خارج ته د اوغو ذهنیت او شعور لوړول دا د ټولنې لپاره زیات حتی شي کومک نه کوي، نور هم خطرناک کېدلی شي. موږ د دواړو د شعور لوړېدل په یو اندازه غواړو. ښځې به په خپل حقوقو پوه شي، مګر چې راشي دلته واټن د خپلې ټولنې سره دومره سوي چې بیا بېرته په خپل ټولنه کې دام نه شي عیارولی. نو دغه اصل په ټوله ټولنه کې او په هر عرصه کې شک کوي چې پاتم موږ یوازې ښځو ته پوهاوی عامه پوهاوی ورکړو. موږ خو اشاره ورته وکړله چې ښځې دغه فرضاً په په شار کې هم چې د ښځو موقف هغه رقم دی، په کلو کې هم هغه رقم دی. د ښځو په هوایي فرضاً ښځو ته دومره مسؤلیتونه ورسپارل، په دغه باید اول ښځې پوه شي چې دا دوی ضرور نه دي، چې دا ټول مسؤلیتونه چې محسوس او غیر محسوس و دي ته ورسپارل کېږي. او دوی ودغه وایي چې یا دا زما ارزو ده چې زما د کور نارینه باید تک سپین پاک کالي اغوستي او د باندې لاړ شي، په ټولنه کې دغه رقم معلوم شي. دا شی دا د خپل قدرت څخه اضافي کار کول، دا انرژي پر دا رقم به ځای اصل باندې مصرفول، دا ډیر به ځای کار دی. دا شی به شوز تور وشول سي، او هغه به نارینه او ته چې فرضاً ته ضرور نه دي چې خپل سپین کالي واغوندي او دا خپل سړکو د مسجد احترام جلکې نو ستاسو سم شو. اصلي د ژوند د اصلاح کېدو، د ژوند د پرمختګ اصول باید ولې تور وشول سي، او ټول کلیوالو خلکو ته او ټول شپشارونو کې هم دوی اصل ته کار وکړي. داسې نه چې په موقتي او کاذب پرمختګونو باندې باور ولري او دغه شي ته کار وکړي.
عقلي ولی فکر نه کوي چې د پدې پورې اړه لري چې کومه ټولنه په کوم ځای کې کوم دود او دستورونه او رسم او رواجونه هلته شته او د ښځې مسؤلیت هلته په کورنۍ کې څه دی. فکر نه کوي چې دا د افغانستان په سطح باندې د دې تعریف ډیر ګران دی.
بالکل، د افغانستان په سطح کې د دغه اصل تعریف ناممکن دی. د ښځې د رول تشریح په کلو کې یا په شهرونو کې یا په عموم په ټولنه کې ناممکن دی. دا ولې؟ په طبیعت کې خبره پرې شوې چې په طبیعت کې شپږ سره کم پرمختګ کوي او نارینه سره کم او ټولنه سره پرمختګ کوي، هم یو شکل اخیستلی شوی. کې دې نو مذهب ته ورته شوی، هم یو شکل اخیستلی شوی. لکه د مراکو په ټولنه کې چې تاسو وګورئ چې د ښځو د نارینه رول څومره تقسیم دی او څومره یو په متقابل احترام مختصر دی. کې فرض نیوازې مدرن د ریجمنت ورته شوی، یعنی اروپאי مدرن ژوند ورته شوی، هم تینه دي. البته دا رقم دي چې ټوله تقریبا دا چې د هویت په بحران اخته ده. چې درې سره اصل چې فرزند دینو مذهب دی، فرزند مدرنیتی ده او کلیوالي ژوند دی، ټوله سلطه کې یو پر بل باندې. په دغه خاطر دا سیستم سم شکل نشي اخیستلی. په دغه خاطر زموږ د ښځو وضعیت، مخصوصا د کلیوالو ښځو وضعیت، فکر کوم چې د دغه شلو کالو راهیسې که یو کام پرمختګ کړی درې وګانې والا نه کړی. هغه ملکول توایي چې هغه د دې په حق کې ظلم دی، هغه د دې میراث خوراک دی او هغه شاکه کارونه دي چې دوی کوي. مګر چې خبره راشي چې ولا په افغانان څه څه ډېر احترام لري، په ټولنه کې دا د ښځو موقف په دینو مذهب کې د ښځو موقف ډېر لوړ دی، ثابتوله یې نشي. په خبرو دی غواړي چې ښځې په دغه شي خطا باسي.
بله،
د دوی د تشعور او ذهنیت ورکول دغه اصل دی چې او یا دغه اهمیت دی چې ښځه په دغه پوسی چې څه ضرور نه دی چې د خپل واس د خپل اوجو د خپل دغه اضافي کار وکړي.
بله، مننه. ډیر ښه اشاره مو وکړله. په دې به بیا هم بحث ته دوام ورکړو، خو د ازادي راډیو له یوې خبرتیا ورسته.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور وش ساعته.
نورګل زیرک، تاسو سره موافق یاست چې وای اکثرا چې موږ اورو چې خځې ته ټول حقونه ورکول شوي، نارینه په تیر بیا چې وای د موږ خځې خوندي دي، د هغو لاسنیوي کوي، هر څه چې اړتیا ولري موږ هغه اړتیاوې پوره کوو. آیا دا یوازې په خبرو کې خلاصه کیږي که عملا هم دوی رښتیا واقعا د پلور کلو او باندو کې په ټوله کې په د خځو احترام کوي یا احترام په غوښته چې لازم ده کیږي؟
زخه د خپل د سترګو لیدل حال تاسو ته بیانوم. د یو مثال د کنم له تاسو شکر مسلمانانو دی په څنګه افغانانو کنه د پښتانه سيدي کنه نیم اسلام منلې نیم اسلام نه منلې. چیرې چې انسان اسلامي دین مکمل نه مني په ځان باندې نه تطبیق نه غره څه دي تاسو کوم حق ورته په افغانستان کې خو یعنی په 100% کې یو 1% 2% نه نو د خزو حیات به خیت اباده، حیات زندگی به خیت اباده. اته دی یو خزنه اته ته باور وکړي حیوان ته خاص سره قتل کیږي. ګوره دا په قران کې راغلی موږ او تاسو شکر دومره پیګو دومره د اسلام لاره نه خبرو. اته اسلام دا اجازه نه ورکړل چې مور خوښه نه وي، مور باید ماشوم ته تاین ورنه کی. هغه پلار حق نه لري چې دې ته وایي چې ماشوم ته پوزور تای ورکړي. تر مجبور ده مکلف ته چې خیت چې شک وخت دی غیته شو دی وخت اته غیته دا یو نشي چې غیته شو دی ورکړي. یعنی په خزه باندې دا حق نه لري. خو دلته په خزه باندې که پر رضایت مثلا د شاخه کارونه وکړو که کنه د کوتک نه کار اخلي، هغه خزه بیچاره مجبوره ده. ما مخکې تاسو ته ویل چې دا دوی ته یو انانات ګرځېدلی، دوی د اسلام نه انانات ته ډېر ترجیح ورکوي، د دوی دود او دستور ګرځېدلی. په افغانستان کې د ښځو حقوق او حقوق بیخي په صفر کې ضرب ده. مثلا کدی سیوانی مثلا میافته خزه وی د خپل حق حقوق نه خبر وی و زیغنه مغه حقوق سل سوې دا غا طرف سل سوې دا نو کومه د حق حقوق ته خدای تاسو خپل ته ګزغه حق دا دغه حقوق چې په افغانستان کې د کوجو دي.
بله عقل زیرک یو څه مود مخکې ما یو ویډیو ولیدله دغه مخکې چې تاسو ویل چې نارینه اکثرا نوی او ټکړی جامع اغوندی او په دې کې را څرګندېږي. البته زموږ هدف دا انتقاد نه ده چې په ټولو باندې ټول بلاس نه وي، خو په یو ویډیو کې ما ولید چې په یو کلی کې دغه رسم او رواج د چې نارینه هیڅ کار نه کوي، د کور دننه او بهر د خزل راولل، د لرګي وهل، د کالیو منزل، په کرنه کې کار، دا ټول د خزو ده. دغه په دغه نننی عصر کې چې موږ ژوند کوو، اوس چې ټول ټولنیزې شبکې هم فعال دي، یو د بل د ژوند هم با خبره یو، نه یوازې د افغانستان په دننه کې د مختلفو سیمو د خلکو د ژوند نه، بلکې د ټول نړۍ د خلکو له ژوند نه. دغه بدلون باید له کوم ځای راسي؟ هغه کلی کې چې دغه رسم و رواج دی چې ښځه باید ټول کار وکړي او نارینه هیڅ کار نه کوي، دا باید دغه دود دستور دغه رسم رواجونه باید کله بدل شي؟
دا رسم رواجونه موږ او تاسو هلته بدلوي شو کنه، مثلا موږ او تاسو هغه یې بدلنه ولرو، هغه یې پروګرامونه ولرو، او زیاتر اوس خو فعلا په داخلي شرایط کې زیاتر د ملایانو خبرې په خلکو باندې ډېر زیات تاثیر لري. مثلا که یو ملا صاحب یا مولوی صاحب ورته ووایي چې مثلا د باندې تیږې وري کدی بیخي ونه وینم، دا یې څه بالکل دغه خبره صحیح ده. نو ما نظر خدا ده صدا باید زیاتر تبلیغ ده منبر لاری نخل کتا وسی، اتا ده قرآن ده عدیس نباید خل کتا ده گایی ورک لسی تدوری ده قدای پلیسی. رسول الله مبارک با پخپل ده خپل خزی سر کار کولا، ده کور بکارو که امرست ور سر کولا. نو دوی خواهی ده خو دوی خواهی موگه پاکستانه که ده مطال ده میگه زن بزن اگه مور ده گزن. نو دوی خو واقع ده زور کار اخلی، ده کتک نکار اخلی، مثلا ده فشار نکار اخلی. نو دا خلک څه سمې کې د ډیر وخت وړي خو دوی سره باید زیات کار وشي. مثلا تلویزیونی برنامه وی، رادیوي برنامه وی، زیاتر باید ملای امامانو نه باید دا تقاضا وشي چې دوی په هر جمعه کې د جمعې په خطبه کې دغه په جمعاتو کې دغه تبلیغ وشي. څه زوره تاسو باید ښځه وپیژنئ، ښځه څوک ده، ښځه مور ده، ښځه خور ده، مثلا ښځه ناموس ده، تاسو باید د ښځې احترام وکړئ. که دوی په دا وپیژنئ چې مثلا د ایمه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا مثلا چا په دین تاسو ته متفکر لرو، که وزیران لرو، مثلا ساینس پوهان لرو، هر څوک لرو، دا یو مور نه پیدا سوی ده، او دا د مور په غېږ کې تربیه سوی ده. مثلا که دوی ته دغه هغه ورکړل شي کنه، دغه انګیزه دوی ته ورکړل شي چې دوی مثلا تبلیغ وکړي. زیاتر تبلیغات باید نارینه وته وشي. ولې ما مخکې تاسو ته ویل چې دغه د بعضې تم نارینه ډېر دغه چې دا بیخي حتی یو څوک وایي چې دا په قرآن کې راغلی چې ښځه د کار نه کوي، څوک وایي ښځه یا ایسي بیخي ښځه یا د ګور ده یا د کور، باید په ښځه باندې ټول ظلم وي. دوی په دغه روحیه تربیه سوی دي. دوی ولې په دې چې د قرآن نه خبر دي؟ دوی د قرآن نه خبر دي هغه کوم حق حقوق چې په قرآن کې ښځو ته ورکړل شوي. زه تا تاسو اطمینان درکوم چې افغان ښځې غربي او اروپایي حقوق نه غواړي، قرآن چې قرآن کې ورکړل شوی ده هغه غواړي. هغه دوی ته نه ده ورکړل شوی. مثلا دلته یو جلسې خپل انتخاب کړي چې مثلا زه غواړم چې پلانکي سره زه نامزاد شم، هغه جلسې وزن کېږي، هغه هلک وزن کېږي. آیا دا قرآن کې لوستل شوی ده که نه؟ دا په جابه دې څه ورکوي؟ په پیسو څه قرض کوي؟ مثلا یو ګورون ته یې ورکوي، پوډري ته یې ورکوي، چاسي ته یې ورکوي؟ آیا دا حق لار ده که په نه خوښي؟
یا په کم عمر مثلا ډېر ودونه کېږي په ډېرو ځایو کې؟ مننه آغلی زیرک.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 420 1501.
اغلی ولی د اکتوبر 15 د کلیوالو خزو نړیواله ورځ وه. البته تېره اونۍ درې پرله پسې ورځې ډېرې مهمې وې. یوه د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ، 15 د اکتوبر، 14 د خوړو نړیواله ورځ، 18 هم د فقر یا د بېوزلۍ د له منځه وړلو نړیواله ورځ. په دغو درې واړو کې د ښځو رول تاسو څومره مهم بولئ؟ د خوړو په خوندیتوب کې، د غراز د بېوزلۍ په کمولو کې؟
په درو سره اصلا چې رښتیا سره ووایو، د ټولنې په هر برخه کې د ښځو رول، د ښځو رول ته توجه کول، البته دا داسې یو انکار نه کوونکی حقیقت دی، دا داسې یو انکار نه کوونکی اصل دی چې که جوامع یا ټولنې دغه څخه سترګې پټې کړي نو د هغو په تباهي به تمامېږي. اوس فرض زموږ ستاسو ټولنه چې څو وګورئ، تقریبا پر دغه دغه باندې ولاړ ده، پر دغه د تباهي پر کاندې باندې، د کاندې پر غاړه باندې ولاړ ده، چې دا کاندې تورول وي. په دې خاطر چې د ښځو د رول، د ښځو د وجود، د ښځو د حضور سره په هر ساحه کې یو ډېر غیر طبیعي انکار کېږي. دا د ښځو وجود دا او حق داسې خبره ده چې د دې څخه انکار نه کېږي. که څوک انکار وکړي نو هغه به فرضاً د ډېرو اساسي طبیعي اصولو څخه انکار کوي. او دا چې د خوړو په خوندیتوب کې، د اقتصاد په پرمختګ کې، د ټولنو په پرمختګ کې، د ذهنیتونو او شعورونو په تغییر کې د ښځو رول ډېر بې اندازې ډېر مهم دی. دلته باید افراط ونه شي، دلته داسې انتباه تاسې وانخلئ چې زه فرضاً بعض وخت دغه منفي شکل ته چې د ښځو د حقوقو اخیستلو منفي اړخ دی، هغه ته زه قطعاً پیک نه وهم. نه، زه خپله شخصي هم هغه تأکید نه لرم، مګر هغه شی چې طبیعت، هغه شی چې الله تعالی، هغه شی چې دین مطلب مطرح کړی دی، زه د هغه صاحب یم. د دې څخه انکار چې څوک وکړي، دا زما د
شخصي ولی تاسو ډېر ښه موضوع کړئ. دغه د حق موضوع مطرح کیږي، ډېر حساس موضوع ګرځېدلی ده، ډېر حساسیتونه راپاروي. کله چې وای دا یو پردی یو هغه ده کلمه ده چې راغلی یا یو وژه ده. ولی خو کراشو دغه تاسو دغه چې وویلې، یو انسان حق لري که هغه نر ده که ښځه ده، په ټولنه کې چې ژوند کوي حقونه یې مشخص دي، د ژوند کولو حق لري، د زده کړې حق لري، د کار حق لري، همدار راز د خپل معنوي غنا یا د پانګې د زیاتولو حق لري. ولې باید دغه د حق له کلمې سره دغه حساسیتونه راپورته کیږي یا دغسې حساسیتونه موجود دي په ټولنه کې؟
اصلا خو په اول سر کې چې ورته وګورو، دغه د ښځو د حقوقو اخیستل، دا حتی په اروپا کې فرضاً د نویو 80 کالو مخکې کیسه چې راواخلو، هغه وختونه حساسیتونه راپارېدلي وه. ډېر حساس سیاستونه د دغه په مقابل کې نیول کېدل، ډېر حساسیتونه او دغه ښول کېدل. مګر که هغه کې هم سړی وګوري او شی وپلټي، شی اساسي وڅېړي، هغه کې هم د ملایانو یا د راهبانو یا فرضاً دغه د کشیشانو رول ډېر و. نو دغه خبر اوس په وطن کې چې زموږ ستاسو وطن د 50 کالو راهیسې جنګ کول ځپلی دي، او بیا د سوادي، فقر، نورو دغه رقم بدبختي ځپلی دي، دغه شی ستا په وطن کې چې دلته څو استفاده کېږي. اوس فرضاً ته د ښځو د حقوق لپاره خبره وکړې، دوی پر فیمینیزم باندې راوړي، په داسې حال کې چې فیمینیزم په خپل ذات یو مثبت خبر دی، یو مثبت وجه ده، مګر تأکید او تل ریښې نه لري هغه بل خبر ده. مګر خلک دومره ډېر ولي دي چې دغه د حقوقو د اخیستلو نوم نه څه کولی، په دغه خاطر چې هلته دغه خرافاتي نظریات، خرافاتي خلک چې په خرافاتي نظریاتو ته پای کوي، هغه دومره ډېر دي چې فرضاً د سیکولاریزم په وطن ته راغلی نه دي، دوی دا د وخت تور نوم ورکړی دي. نو دلته دا ټولنیزو دغه شعور چې دي، هغه ډېر د تاثیر لاندې دي. موږ تاسو چې 50 کاله جنګ تېر کړی دي، هلته ډېر تسلط لري، هلته نارینه خبره نه شي کولی، ښځې خو هلته پرېږده. چې نارینه په زموږ په ټولنه کې بېخي بې اندازې ډېر حق لري، بېخي بې اندازې ډېر صلاحیتونه لري، مګر د چارواکو په مقابل کې، د دیني او مذهبي خلکو په مقابل کې څوک دغه نه لري جرأت نه لري چې دا خبره ورنښي کړي چې دا څه نه ده، په دغه دلایلو.
بله، مننه.
مسأله د رښتیا هم ډېره حساسه ده، او هر رژیم باید هغه ته کار وکړي.
مننه اغلی ولی، د خبرونه ته مو یو قومي مشر ته هم بلنه ورکړې و، راسره منلې و چې په دې خبرونه کې ګډون کوي. په تیر بیا چې د نارینه او هغه دریس څخه هم خبر شو په غسیمه کې چې د قومي مشر جون کاو غوښتل مو چې ځینی پښتنو څخه مطرح کړو. خو په هر صورت اغل زیرک پرونه کې ډېر کوشش وکړ چې ورسره تماس ونیسو مګر اړیکه مور نه ورسره ټینګیږي. مخکې تاسو په خپلو څرګندونو کې وویل چې متاسفانه هغه څه چې د ښځې رول ده په لریو کلیو کې په بانډو کې هغه څه د رول قدر نه کیږي، د کار او د هڅې نه کیږي. که یوه پوښتنه مطرح کړم، که لریو کلیو کې یوه کورنۍ کې ښځه نه وي، آیا هغه کورنۍ کولی شي هلته ژوند وکړي؟ یا نارینه هغه کارونه چې ښځې کوي په غذای کې د هغې کورنۍ نارینه هغه کارونه سرته ورسوي؟
نو تاسو داسې فکر وکړئ که نه، مثلا په یو کور کې هغه رول چې ښځه لري که نه، یو ښځینه په یو کور کې کوم رول څه لري، د هغې مسؤلیتونه د نارینه یا نه یو څو زیات ده.
اما همدا پوښتنه کوله، تاسو مخکې د سپینو کالو ویلې، دغه سپین کالي چې مثلا خلک اغوندي او دا څوک ورته مینځي، که چیرې په هغه کورنۍ کې ښځه نه وي، لورې نه وي، کوم بل نور ښځینه هلته نه وي، دغه کارونه نارینه کولی شي؟ آیا په هغه ټولنه کې ژوند کولی شي؟ د باندې راوتلی شي مثلا چې یو څوک ورته ووایي چې دی خپله کالي خپله مینځلي دي، مثلا دی دا کارونه داسې کړي، آیا دا د لپاره یا آر نه ګڼل کیږي؟
زه یو ژوندۍ مثال جامه تاسو ته وکړم. ما خپل یو ولسوالۍ نوم یې نه درته اخلم، هلته ما تللی وم د کونډو سروې مې کول. سیمه کونډه ډېره ځوانه ښځه وه، د دې ځنې زوی و. نو د ښځې څه ما ولیده چې دې ویلې زه کونډه یم او دغه مې زوی ده. دغه زوی به ډېر داسې په فیشن او په درشن به ګرځېده، د مور بېچاره یې کونډه وه که نه، خو یعنې ډېره ځوانه وه. نو کله چې بل بار بیا د دویم ځل لپاره زه لاړم، دغه کونډه یې واده کړی وه. نو په هغه فیشن او درشن چې ما د دې زوی لیدلی و، بیا دغه دویم ځل لپاره مې څه ولیده، د دې نه هغه فیشن و، نه هغه پاکي و، نه هغه صفایي و، نه هغه پاکالي و. بیا ما پوښتنه تر وکړه، ما چې د تا پوزیشن خو له ډېر خراب شوی، ویلې چې بس ما مور یې رانه واده کړه، نو اوس حتمان د ما په ځوان کې یو څه تغیرات راغلی. یعنې ما مخکې تاسو ته وویل که نه، چې په ولسوالۍ کې ښځې مثلا د نارینه مثلا جامې پاک وي، صفا وي، پکې کارونه کوي، د غره کارونه کوي، ټول کارونه، حتی د کور کارونه کوي، خپل ماشومان سنبالوي، نارینه یې پاک صفا ګرځوي. په هغه کور کې چې مثلا ښځه نه وي او د نارینه تنها په هغه کور کې وي، د هغو ځوان ډېر په مشکلاتو سره وي. یعنی هغه کوم رقم ښایسته ځوان، پاک صفا ځوان چې دوی د خپلو ښځو په سر کوي او چې ځان ته یې بیا یې نسي کوي، ډېر په ستونزه اخته مجبور دی. او رکن نو ناکام ځوان به کوي، هغه سي نه سي کوي لکه چې د ښځو په سر دوی ځوان کوي.
بله، هغه لږ تاسو د ښې بېلګې یادونه وکړله. په رښتیا هم له ښځې پرته چې په کور کې نه وي ژوند کول ډېر سخت دی. زه نه پوهېږم چې هغه کورنۍ چې ښځې هلته نه وي یا لورګانې ونه لري، هغوی به ممکن په دې باندې پوه وي چې دا د عادي د ورځنی ژوند مخته بیول هم ساده کار نه ده، د ښځې له حضور پرته.
یو لنډه قصه کوم که نه، دا خو یو ټوکه ده یا قصه یې بولې یا مثلا هر څه یې څه بولې که نه. ویل څه یو ښځه مېړه په خپل منځ کې ډېره لانجه کوله، د دې ماشومان وو. بس دا مور به یې ویلې چې ماشومان د ما دي او پلار به یې ویلې چې د ما دي که نه. دوی ویلې سره زه ما او تا دې څه کوو که نه، رایه اچوس د ماشومان د اولادونه د چاپ شي دي. دوی څه رایه اچولې وو، دغه ماشومان یې ټول د مور پسې تللی وو. اخیر د پلار ویلي وو چې د ماشومان مې څه تاپسې راغله، زه هم د تاپسې راځم. یعنی ښځه چې ده د کور ډیوه ده، ښځه د کور ډیوه ده. اولادونه خپل اولادونه یې پرې ټول وي، کور کې سنبال وي، هغه خاوند یې پرې ټول وي که نه، د کور سلیقه یې برابره وي. تاسو فکر وکړئ چې په یو کور کې څه ښځه نه وي، هغه کور کې ډیوه نشته، هغه کور کې رڼایي نشته.
پلار پوه چې پلار که مثلا یوازې پاتې شي، دته به ډوډۍ څوک پخوي، کالي به څوک ورته مینځي، نور د کور کارونه به څوک ورته کوي. دا باید هم ورسره تللی وای ماشومانو سره یو ځای. ډېر ښه مثال مو ورکړ. بلې، اغلې ولی، تاسو مخکې په خپلو خبرو کې د ښځو په تېره بیا د کلیوالو ښځو پر مختلف اړخونو رڼا واچوله، دا د مالی مسؤلیت موضوع مو یاد کړله، امکانات مو یاد کړل، او د ځینو نورو مسایلو یادونه مو کړله. دغه د روزنې په برخه کې ډېر، که چیرې یوه نجلۍ پوهه ترلاسه کوي او د سواد په زده کړې، د سواد په جامه باندې سمبال وي، نو
که لوی کل لوی گی او مور کی گی نو خ ماشومان هم دنیا تروڑی تربیه هم کولی شی خی روزل هم شی دی سنگ چند کور نور کارونه هم سر ترسوی په کلیوالو سیمو کې آیا دیتا توجه کیږي؟ معمولا په ځینو سیمو کې خو په دا تیرو څو مرکلونو کې د دې زمینه مساعده شوې وه چې د کلیوالو سیمو کې د نجونو ښوونځي فعال شوي وو او نجونو ښوونځیو ته تللې، خو په ډېر دودو دستور دا دی چې یوه نجلۍ باید کافی ده چې تر پنځم یا شپږم سیم پورې درس ووایي یا ټولګي پورې او نور لاغنه باید په کور کې پاتې شي.
تاسو روزنې ته اشاره وکړله، نو زه به بیرته په عموم کې خبره وکړم چې که فرضاً په شل کاله هغه دولت کې چې په یوه کان کې البته اشغال ډېر مهم برخه وه، هغه به ندیده ونیسو، خو د شل کلنۍ دغه به وګورو تحول چې راغلی وو. شاید د ښوونځیو سیستم، د روزنې سیستم د کلو او بندو پورې رسېدلی، شاید بعضې نجونې هلته تللې وي، مګر دغه شی ته باید موږ توجه وکړو چې په مجموع کې هر امتیازات یا هر پرمختګونه چې فرضاً یو کلي ته وروړل کېږي، یو ټولنې یو ساحې ته وروړل کېږي، د هغو څخه څومره دا کلیوالې ښځې، کلیوالې خویندې، کلیوالې نجونې مستفیدېدلی شي او دوی څومره په خپلو حقوقو هلته پوهېږي. په دغه خاطر چې یو سیستم راسي هغو ته ښوونځي ور ورسېږي تر هغه کلي پورې، بل سیستم بیا راسي هغه د ښارونو ښوونځی چې هغه لا قربان دي کې مخکې چې ما اشاره ورته وکړله چې زموږ تاسو ښځې نه یوازې د هر سیستم د منفي نقطو ښکار دي، په شخصي په وطن کې هم د خپل کلچر، د خپل کلتور، د خپل نارینه وو د افکارو د ښکار او تحدید لاندې هم دي. هغه دغه دی چې فرضاً اوس که یو ښوونځي یو کلي ته رسېدلی وو، هغه اوس بېرته پر باندې شل، که یو مؤسسه راغلې وه دې چې یو غوا، یو بزا، یو تخم ورکوه، هغه اوس بېرته پر باندې ده. نو دغه موقت مسؤلیت چې یو مؤسسه وه دې ترکیې یا یو سیستم وه دې ترکیې، دغه باید د کلیوال خلک نور په دې پوه شي چې دا موقت دی، دا د سیستماتیک موږ سره مرسته نه ده، دا فرضاً یو د وپلا دپاره مرسته ده. ډېر باید تکیه پر دې ونه کړي، دوی باید د خپل سیستم دغه رقم جوړ کړي، خپل د ژوند روند باید دغه رقم جوړ کړي چې ډېر مستقل فکر ولري فرضاً، او خپل د مشکلاتو چاره خپل وکړي. صرف یوه نقطه چې زه مخکې ما دلته یوه نقطه ځان سره نوټ کړې وه چې تاسو اشاره وکړه چې آیا دا ښځې چې په کلو باندې کارونه کوي او قربانیانې ورکوي، آیا د دې قدردانی کیږي که نه کیږي؟ دلته تاسو ډېر مهم اصل ته اشاره وکړله چې د دې قدردانی په طبیعت کې ښه تعالی داسې جوړه کړې ده چې د یو چا و قدردانی او د یو چا و تایید ته ضرورت لري، ذهنن په روان کې، په خپل ضمیر کې دغه شي ته ضرورت لري. زموږ ستاسو وظیفه دغه ده چې دغه ونجونو ته ور وښیو چې دغه ضرورت باید ستا ټول ژوند تسخیر نه کړي. صحیح دی که تا ته یو چا کمپلیمنټ درکړي، تایید یې کړي ستا کار، که دغه یې کړلې قدردانی یې وکړله، کور یې ودان، نور یې الله نور دی، مګر که ونه کړي ته باید خپل ژوند ونه دروې، ته خپل مبارزه او ته خپل پرمختګ او ته خپل تغییر بدلون د ژوند ونه دروې، او په درس باید نه چې ته منتظر یې چې یو څوک تاته قدردانی وکړي. نو په دغه خاطر ته بیا کالي مینځې، ته به ډوډۍ پخوې، ته د خلکو شل شل نفره مېلمانه دغه عذروې، په داسې حال کې چې سړي د کور ته یو کیلو وریجې هم نه راوړي، ستا کور ته شل مېلمانه درسې، ته ډوډۍ پخې، څه دي چې داسې کارمانه هېڅوک د دغه شي قدردانی نه کوي. په دې خاطر چې دلته خو نو بیا د دوی اعتبار کمیږي، د دوی سټاتس کمیږي، نو دا په ښځې چې په کور کې دننه د دروازو وشاته د پاشپسخانه کې دننه هر څه ظلم او جبر او فشار راځي، هغه دوی حالت پټ ساتي. نو په دغه خاطر زموږ ښځې باید ډېر خپل قدردانۍ ته منتظر نه شي. اول خپل ښځې باید یو د بل قدردانۍ سره وکړي، بیا کني دغه نوی نسل هره ښځه چې خپله لور په دغه افکارو سنبال کړي چې ته قدردانۍ ته ډېره مه منتظره کېږه، ولې قدردانۍ داسې شی ده چې هر څوک یې نه کوي. نو ته به بیا منتظره یې ټول ژوند به دغه شي ته، او ته به غرونه دغه کوې پر اوږو باندې وړې چې یو څوک چې قدردانۍ وکړي، نه، ته خپل تر خپل وسه پورې ته پړې هغه کار وکړه، نور مه
کوه. آغلي ولي، په تېرو دغه شلو کلونو کې د جمهوریت په دوره کې د ښځو د حقونو لپاره ډېرو په تېره بیا ښځینه فعالانو غږونه اوچت کړل، په ډېرو محفلونو کې به دوی راڅرګندېدلې، ډېرې په مشهورو څورو باندې به واوښتې. فکر کوي چې دوی دغه هڅو کومه نتیجه ورکړله؟ دوی د واقعا له زړه غوښتل چې د ښځو هغه ژوند ته توجه زیاته شي، دوی په ژوند کې بدلون راشي، او که دوی تر ډېره د خپل ځان لپاره کار کوو ډیر انتقاد هم په هم دوی باندې ده، کله چې دوی په محافلو کې را څرګندېدل یا په ځینو نورو کې یوازې تش په خبرو پورې محدود پاتې کېدل، یا په عمل کې عملا د ښځو د ژوند د ښه کېدو لپاره وایي دومره هڅه نه کولې.
بالکل، زه البته په شخصي شکل نه غواړم چې د ښځو پر کار او پر سیو تلاش چې کړی دی پر هغه باندې هغه ورنه کوم چې فرمان دی هیڅ تاثیر نه دی درلودلی. البته هغه ښځې هغه خوندې زه د ځینو ځینو باسمه هغو چې مثبت کار کړی دی او واقعا یې د ښځو د حالت بدلون لپاره کار کړی دی، واقعا یې قرباني ورکړې ده، واقعا تر ډیرو کلو باندې پورې تللی دی د ښځو د حالت تخیر لپاره. موږ د هغو مدیونه او مشکورې پاتې شو د جمهوریت دغه چې په دغه سیستم هم نارینه ورته جوړ کړی او هغه نارینه هم د اشغال د مستقیم تاثیر لاندې و. نو د دې شي څخه موږ سترګې نه شو کوټولی چې یو بیګانه د جبار قهرمان خبر دی سوبیت یې نه شو راتللی تاسو وایي چې ته ولاړ شه، هغه د هغه ښځې احترام جوړ کړ. دا بنسټیز دا سیستماتیک کار غواړي او څه سره کوم ځای فرضاً اول قدمونه دي نه دي اخیستي. دغه شی موږ په تاریخ کې دوه درې واره زموږ په وطن په تاریخ کې تکرار شوی دی چې اول دوه هم درېم قدم نه اخیستي، د څلورم قدم څخه د تغییر بدلون شروع کی. دا نه شي کېدلی، د ټولنې هر بدلون خپل تدریجی تکامل لري، دا هغه په تای کولو سره قرار قرار کړه قرار مختجه. دغه به خبر وای چې دوی الته امنیت راوستلی وای او دغه کلی باندې او شي چې خپل حالت ته پری شوی مخ خپل خپل بار پر اوجو ورلای شو. موږ وڅلوشت کال اوسمو اوجې نکړې وڅلوشت کال جنگ البته موږ اوجې نکړې راماتي اوس یې هم نه سره ماتولې. نو پرېږدي موږ چې خپل کار وکړو، در وخت په وخت دغه مانیره ته جوړول به بل سیستم راوستل پر بل اشغال، بیا د بل اشغال جوړ شي، بیا بل ګرو واسه د اوسرې لارې وکړي، بیا خپل وطن ټوټه ټوټه کی جنگ ته ادامه ورکوي، چاپې لګوي د چاپو د عمل لاندې ځوانان نوی نسلونه شوزي ټول برباد برباد ټوټه ټوټه.
تاسو په نظر اغلی ولی تاسو په نظر هغه بنسټیز کارونه کوم دي چې باید وشي په تدریجي شکل باندې دغه پوها زیاته شي د عملن لمادي په لاره د خزو په جون کې تغییر راشي؟ کوم دي هغه بنسټیز کارونه چې باید وشي؟
بنسټیز کارونه خو دغه د تغییر د فارغ د ټولې تغییر د فارغ موږ نشو کولای چې ورشو د طبيع دغه ورکو وظیفه ورکو. ما تیر هفته یو د واکسینیشن دغه د پروژې یو مکل ولیدی په هغه کې لیکلي و چې من دي باید خپل کوچنیانو ته واکسین ولګوي. نو هغه مندي چې کلونه کلونه د ټولنې د جبر لاندې ژوند کوي، یو افغاني په صلاحیت نشته، په بانک کې نشته، نه لري دوی ته د کوچنیانو د واکسینیشن مسؤلیت سره کوم برخه واخلي. نو دا هم مثلا خو هدي عقل داسې جوړ کړي چې پلرونه دي کوچنیانو ته واکسین ولګوي. د یوې خواته خمته په ټولنې کې د یوې افغاني صلاحیت نشته د خبرې په د ټولنې په بدلون کې، د ټولنې په سیاستو په تصمیم ګیری کې زما سره هیڅ خبره نه کیږي. د بلې خوا د کوچنیانو د چفر نیو دوه درې او سات پنځه کوچنیانو د یو شی وبوله، د پنځه کوچنیانو د واکسین مسؤلیت ما پر ژو پروت دی چې زه باید دغه واکسین ورکم. دا خبره اوس هم صدق کوي چې موږ د سیستم د بدلون لپاره یوازې شوزو ته مسؤلیت نشو ورسپارلی. صحیح دی، بنسټیز کار باید وشي، مګر دا د دولت په کچه.
بله،
دولت باید د دولت دغه شی مسؤل دی چې د شوزو د اهالي د اتباعو د ژوند په بدلون کې دغه وکړي، کار وکړي، سیستم جوړ کړي، فرضاً مسؤلین ورته وپاروي چې تاسو باید کار وکړي، توجه ورته وکړي، لنډمهاله او اوږدمهاله پلانونه ورته جوړ کړي.
بله، مننه.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهیلې یا هیلې ناکامی یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سیزی غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلنری کوي ما روزانه ژوند ته مر تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړی دا شیبه مو له نورو سره شریک کړئ، نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 شپږ 40 0.
ډیر وخت نه لرو، دا بحث بسر روان غاړو. انارګل زیرک، تر اوسه پورې چې څه کارونه د ښځو د ژوند د ښه کېدو لپاره شوي دي، که هغه د بیا رغونې پروژې وي، که د کورسونو کې د دوی ګډون مختلفو برخو کې ورسره مرست شوی دی. د دغو هڅو په نتیجه کې فکر کوي چې کوم د ښځو په ژوند کې عملاً کوم بدلون راغلی او څه کول پکار دی چې ښځې له دغه اوسني وضعیت څخه راووزي په تېره بیا کلیوالې ښځې؟
ډېره مننه لدې صاحب. ما په نظر خو چې د دولت هماهنګي او د دولت ملاتړ نه دي که نه هیڅ هم نه کېږي. خو موږ د دولت نه دا تقاضا کوو چې مثلا په هر هفته کې د ښځو ملاتړ وکړي، یعنې په داخل د چوکاټ په اسلام کې مثلا یو ښځې ته اجازه ورکړي چې هغه خپل هغه کار وکړي، پرمختګ وکړي، یعنې په ټولنه کې روش پیدا کړي، هم خپل فامیل ته خدمت وکړي، هم خپل کلي کور ته خدمت وکړي او هم خپل ټولنې ته خدمت وکړي. نو دا د دولت ملاتړ ورسره یې، د دولت همکاري ورسره یې هر څه کېږي. که د دولت همکاري نه وي ورسره د ګلې خور خبره ده، ښځینه خو څه کوي؟ نارینه سره نسیجي کوي. نو یو ښځه به څه کوم په دا شرایطو کې چې دوی د تعلیم نه مثلا د څلورو کاله کېږي چې دوی د تعلیم نه محروم دي، ښځې څه وظیفه لري؟ د وظیفې نه محروم دي، څوک چې پوهنتون ته تللی پوهنتون نه محروم دي. نو دوی به څه کوم مثلا پرمختګ وکړي؟ خو چې د دولت ملاتړ ورسره یې هر څه کېږي، هر لاره ورته خلاصېږي. ساتې ته
بله ډېر مننه اغلی زیرک. اغلی ولی تاسو څه وایئ چې څه کول پکار دي حکومت ته، څه کول پکار دي دغه راز مرستندوی ټولنو ته او نړیوالې ټولنې ته؟ نړیوال ټولنه په اوس وخت کې په تېره بیا لکه چې طالبان په افغانستان بیا واکمن شوي، په دې تېرو څلورو کلونو کې د ښځو د حقونو لپاره ډېرې غونډې جوړې کړې دي او د دوی په حق کې ډېرې څرګندونې کړې، پرېکړې لیکونه صادر شوي دي. د دې لپاره چې عملاً دغه ټولې هڅې نتیجه ورکړي، عملاً څه کول پکار دي؟ باید یوه هماهنګي رامنځته شي که څنګه؟
زه خپل شخصا دغه شخصي نظر دی چې زه پر بهرني توجه، پر بهرني غونډو او پر بهرني پریکړې لیکونو باندې هیڅ رقم عقیده نه لرم. هر بدلون چې راځي، هر تغییر چې راځي، دا باید د دننه څخه راځي. زموږ کلی، بانډې، ښارونه هغه تغییر ته ضرورت لري. نو دا چې څوک یې وکړي، د بلې خوا بیا زما مشکل دغه دی چې د اوسني چارواکو ته اوس نو دا بېخي زه خسته سولم د لاس څخه چې لوی زوړ وړ ښځه نارینه ګرده دوی ته مشورې ورکوي چې داسې وکړي، داسې وکړي، داسې وکړي، او دوی د یوه بنده مشوره تر اوسه پورې نه ده منلې. خو بیا به هم موږ یو ناکام دغه وکړو، تلاش وکړو هغه دغه چې فرضاً د دولت دغه خلک اوس نو هر رقم چې دي دغه د ملک اتباع دي، دغه ته دغه احترام وکړي چې فرضاً افغانانو ته دغه احترام وکړي چې دغه ملي مشروعیت د دوی څخه واخیستل شي، او د یو اتباع چې دغه حق او حقوق چې په جغرافیه کې چې ته ژوند کوي، داسې حق دی چې هغه جغرافیه کې هر څوک چې واکدار وي هغه ستا لپاره کار وکړي. دوی باید د خلکو لپاره کار وکړي، د ښځو د حالت د بدلون، د ښوالي لپاره، د کوچنیانو د ښوالي لپاره، د مکتبونو د خلاصېدلو لپاره. دغه هغه اولي کمونه دي چې دوی واخلي. نور موږ د بهرنیانو د پریکړې لیکونو، د ملګرو ملتونو په مجللو ځانونو کې د غونډو جوړولو څخه هر څه خلک دغه غواړي. لکه تاسو چې مکه اشاره او توکل چې راتللې د شوزو د حقوق د نامه لاندې وي، فرضاً دغه اخستلې سبسیدیانې اخستلې، او هغه ډېر د اعتبار خلک نه دي. نور او نن څوک نور بالا دغه په خبره ده کې ځان یې په شل کال کې ثابت کړي چې یعنی هیڅ رقم کارې ونه کړي. نو نور ازمودار وای، ازمودان خطا په فارسي کې وای، دغه چې مفهوم روسو کې هغه بالا باندې وخت نه ځای کوي. دا اوسنی خلکو ته او د بستر رژیم تبدیلول نو بیا هم زموږ په لاس نه دي. خو ډېر عاجزانه خو هیڅ مدار د چې نور د مکتبونو خلاص کی، او د شوزو، د نارینه وو، د کوچنیانو، د کلیوالو، د شاریانو د حالت په بدلون کې خپل کار وکړي او بس.
ډیره زیاته مننه ګلی ولی او انارګل زیرک، خزینه فعالانو تاسو نه یو دنیا مننه چې زموږ په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. دا زما حق دی، ازادي راډیو خبرونه و چې ما نوري اس نوري خپل تخنیکی همکار شفیق عیار په مرسته مخته یوړه کور ودان.